پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د کندز ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې برید په شا تمبول سوی دی. پایل خبرونو کې ریل فریبا ظاهر څخه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د ترنګوالي په اړه خبرې روانې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تېر شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبول سوي او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړیتوب ورکوي. د خبرونو تفصیل په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د ترنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. نوموړي دا خبره پرون په سپینه کې خبري اعلان وکړه. تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي وو کچېرې له طالبانو سره د سولې موافقه هم وسی 1600 امریکایي سرتیر به په افغانستان کې پاتې سي. ښاغلی ټرمپ د پنځمه په ورځ فاکس نیوز رادیو ته دا تایید کړی چې د امریکایي استخبارات او نظامیان به په افغانستان کې د پام وړ حضور ولري. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 14,000 سرتیر لري. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د کندوز د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره طالبانو تېرې شپه شاوخوا 1:30 بجه له څو استقامته په ښار کې دننه پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړه او جګړې د سهار تر 4:30 بجو دوام وکړ. د کندوز د امنیت قمندانۍ وایي سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونه په شا تمبول سوي دي او کمانډوز واکونه د ښار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د دغو مسؤلینو په خبره جګړه اوس د ښار څنډو ته پشا سوي، خو د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي دي او وایي چې دوی مخابراتي شبکې نه لري او هلته کار نه کوي، ځکه اندېښمن دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې اورېدلای سي. د روسګان د روغتیا مسؤلینو تایید کړي چې په دې ولایت کې له تېر 1.5 کال راهیسې یو لکه څلوېښت زره ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤول سیف الدین همنواز ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او نورو هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې سوي دي. د ښاغلي همنواب خبره په همدې سیمو کې تر اوسه د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. نوموړی وایي د دې ستونزې د هواري لپاره خبرې اترې روانې دي.
د دې سره هم د مشکل ورته دا ودی مسلم دا تحلیل وړاندې کړو او په هغه سره په تاسو باندې د مشرانو سره خبر روان دي. موږ دا وسم دغه مسله باندې مجلس او شمشله په دادی رجستې په دا مشکل اوله لسته حل کړي او وخت دی لاته.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د پولیو واکسین د کمپاین مسؤلینو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ پر ضد د کمپاین پر وړاندې د خنډونو خبره کړې وه. دوی ویلي وو چې د حکومت وسلوال مخالفین د واکسین کمپاین ته د سیاسي اقدام په سترګه ګوري او ګمان کوي چې کمپاین کوونکي ګواکې د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي، نو ځکه یې دغه کمپاین ته تر خپلو واک لاندې سیمو کې اجازه نه ده ورکړې. همدا مسله د دې سبب سوی چې په ځانګړي ډول په روزګان، هلمند او کندهار کې د دې ناروغۍ ریښې ونه وځي. د روغتیا چارواکو د معلوماتو لمخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګذر 12 پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه درې هیوادونه دي چې لا هم دا ویروس پکې پاتې دی. زموږ غلا زده راډیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګریني په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړیتوب ورکوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په فنلند کې په دې اړه غونډه وکړه. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 5 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال کې وویل موافقه نیمګړې ده او واشنگتن له دې تړون نه ووت. امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصادي تر فشار لاندې راوړ او ورڅخه غواړي چې په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقره ترمنځ د کړکېچ له امله د امریکا د جنگي جټ الوتکو معامله تنډېدلې ده، ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپل ټول امکاناتو ته ګوري. اردوغان په انقره کې خبریالانو ته وویل دوی وایي که امریکا د اف 15 جیټ الوتکو په مسله کې پر خپل دریځ ټینګ پاتې سي، موږ به خپل غم وخورو. د سو 15 یا سو و 15 په اړه تر خبرو پورې به هم غور وکړو چې د خپل دفاعي سیستم او دفاعي صنعت لپاره څه کولای سو، او یقینا چې پر دې امکاناتو د خپلو احتیاطي اقداماتو په توګه غور کوو. انقره سږ کال په جولای کې له روسیې څخه د S-400 دفاعي سیستم واخیست. تر هغه وروسته امریکا پریکړه وکړه چې پر ترکیې F-15 جنگي جیټ الوتکې خرڅې نه کړي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي. امریکا ویل چې د روسیې S-400 سیستم د دوی F-15 الوتکو ته ګواښ پېښوي او د ناټو له سیستم سره هم اړخ نه لګوي. له دې امله پر انقره ټینګار کوي چې له روسیې څخه دا سیستم ونه پلوري. د ترکیه حکومت تېرونی د S-400 سیستم نوی بیټری ترلاسه کړه. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. نن شنبه د وری اسمبلې نه همد اگست میاشتې یو ډیر شمه د خبرونی په راپورونه کې اوري چې د کندز چارواکي وایي دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیر شپې حمله په شا تمبول سوي. له جنگونو هاخه د سولې موضوع تعقیب او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوي. بعضې مخاطمنده
سره امروز بحث وکړو.
بیا مو اورزګان ته بیا یو ځای خلک وایي چې وسلول طالبانو ماشومانو ته د واکسین ورکولو د کمپاین مخه نیولې ده.
زموږ په بیابانی ساحه کې واکسین شي نسته. اندېښنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ورته پیښ نه وي.
زه دا غواړم چې وسلول طالبان واکسین ته اجازه ورکړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرو چې په پروګرام کې د نشې پر زیانونو خبرې سوي دي.
معتدل په خار کې په آزادانه توګه هر څه ته ګرځي. مهمه خبره دا ده چې څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي دا هغوی مخه ونیسي.
د خبرونه مو تر یوې بجې پورې دوام کوي. د کندز ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیر شپې برید په شا تمبول سوی دی. د چارواکو په خبره د کندز ښار پر امنیتي پوستو له څو استقامتونو څخه برید سوی و چې دغه برید تیر شپه پیل سوی و او د نن سهار تر 3:30 بجو پورې دوام وکړ. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان ازادي راډیو ته ویلي چې برید په شا تمبول سوی او په سیمه کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د کندز خان آباد پر می سړک دوی برید کړي او غنو سرتیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. په کندز کې روان وضعیت د شار اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. اکرام سه په اړه ستاسو سره معلومات سي دي او چارواکو په اړه نورې کومي خبري کړي دي.
ډیر زیات مننه. دلته په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی سوشي بي وړاندې په یو خبري ناست کې وویل چې تر یو ساعت پورې به د کندوز بشپړه تصفیه تر سره شي، یعنی ټول به تصفیه شي. دی وایي ځینې سیمې تصفیه شوې دي، بیلابیل سیمې یاد کړې د کندوز ښار. او ویل چې سیمې ته کمانډوز واکونه او تازه نفس واکونه د ملي اردو د ملي پولیسو او همداشان د ملي امنیت رسیدلې دي او هغه سیمې چې هلته ملکیانو موجودیت کم و ملکیانو په هغه سیمو کې په طالبانو باندې هوایي حملې شوې دي چې له امله یې شپږویشت طالبان وژل شوي او شمېر نور زخمیان شوي دي. او هغه سیمې چې د ده په وینا باندې چې ملکیان پکې زیات دي لکه د کندوز روغتون وایي په دغه سیمو کې په ډېر کراره عملیات تصفیوي عملیات روان دي او دا هم په د یو ساعت په اوږدو کې به وایي چې بشپړه تصفیه ترسره شي. ښاغلی احمد زی وایي چې له دې نه ورخوا په بدخشان کې د طالبانو په ضد باندې عملیات تیز شوي وو او همدا دلیل و چې وسلوالو طالبانو د بدخشان په ځای باندې په کندوز باندې حمله وکړه په دې خاطر باندې تر څو د امنیتي ځواکونو پام دې خواته راواړي. همداشان دی وایي چې په دغه حمله کې طالبانو د څو بیلابیلو ولایتونو نه طالبان راغوښتي او د کندوز په ښار باندې حمله وکړه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل دغه حمله له تېرې شپې یوه نیمې بجې را په دې خوا د کندوز ښار په بیلابیلو لورو نه په کندوز باندې د څلورو لورو نه پیل شوې وه او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې خال خال ډزې لا هم اورېدل کېږي په بیلابیلو سیمو کې. کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دغه سیمې ته د پولیسو د 300 ټټي بیلابیل پولیس رسیدلې دي چانیز عملیات پیل کړي دي او چې په هوایي عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب رسیدلې ده. ځینې سرچینې وایي چې دغلته ټپیان زیات دي ملکیانو ته مرجوب هم رسیدلې ده. په وجل شوی کې یوه انجلۍ او درې نظامیان هم شامل دي. لکه څنګه چې تاسو ویل صالح صاحب دغه حملې مسؤلیت طالبانو منلې دي. د دې ډلې ویان زیبولا مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې عمومي سړک یعنی د کابل او کندوز لاره چې دا د طالبانو په لاس کې ده دا نیولې ده. همداشان ځینې نورې سیمې یادې کړي. دغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې خپرېږي په هغه کې ښکاري چې طالبان په بیلابیلو سیمو کې قتل کیږي. حتی د ځینو پوستو په ځینې پوستې د پولیسو په دغه ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې هغوی وسلوالو طالبانو ته تسلیمیږي پولیس او خپلې وسلې.
بلې ظاهرا د دغسې ویډیوګانو کراواله ثابت ویلم ګران کار دی. اکرم صاحب په ځینو راپورونو کې د روغتون مثلا تاسو اشاره وکړه چې ویل سوي څلور مړي او دیرش ټپیان روغتونونو ته ور وړل سوي دي. اوس پښتنه دا ولړی چې په کندوز باندې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې هم دغه سي حمله سوی چې د شار زیاتې برخې وسلوالو طالبانو نیولې وي. څه ویل کیږي چې بیا څه وجه ده چې د انتخاباتو په درشل کې پر دغه شار حمله کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل 2015 او 2016 کلونو کې رښتیا هم په دې خار باندې ډلیزې حمله شوې وې. دا ځل تر ډیره لاملونه دغه د سولې پروسه یادېږي چې هلته د سولې پروسې خبرې روانې دي او طالبان هم کوشش کوي چې خپل ډله قوي وښي او خپل ځان په دې سوله کې ډول امتیازات ترلاسه کړي. او خپل روحالله احمدزي دلایل دا په ګوته کړل چې د شاوخوا ولایتونو کې د طالبانو په ضد باندې عملیات تیز شوی دی او دوی ته ډیره مرګ ژوبله رسیدلې ده. وزینه دلیل دا دی چې دوی ټول پام کندوز ته راړولې تر څو دلته د امنیتي ځواکونه دلته مصروف کی تر څو آلته دوی یو ډول نجات پیدا کی. بلې صالح صاحب
ډیر مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو د کندوز ولایت د ورستی وضعیت په اړه ورستی معلومات ووریدل. بل خو د امنیتي چارو ځینې څارونکي پر کندوز ښار د طالبانو د حمله هدف د سولې په روانو مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کول او د دې ډلې قوت شول بولی. واصل وصال د امنیتی چارو له څارونکي محمد اګل مجاهد سره پر همدې موضوع مرکه کړې ده. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې وسلوالو طالبانو د سولې د روانو مذاکراتو په درشل کې ولې یو ور بیا پر کندوز ښار حمله کړې ده.
په دې شک نشته چې دواړه خواوې نه تنها طالب بلکې حکومت هم خپل حملات کوي. تاسو ولیدې په بدخشان کې د کرن منجان ولسوالۍ دی امازان ولسوالۍ او د وردو ولسوالۍ باندې دولت حمله وکړي. نو دو طالبانو په خاطر دي چې دغه غچ واخلي په ځان بیا په قوت وخی په کندوز باندې حمله کړي ده. زه دغه حمله محکوموم. دا ډېر یو غلط کار دی. د داسې حملاتو نتیجه دا ده چې دوی خپل بادارانو ته وخی چې موږ یادي هنوز هم قوي یو په افغانستان کې ارته کولای شو.
دغه سه حمله چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم کوي او حکومت هم عملیاتونه کوي د سولې پر روانو مذاکراتو باندې ساغیز لرل شي
دا ډیر بد تاثیر کوي. زما په نظر دواړو خواو ته لازم ادا ده چې د نرمښت نه کار واخلي، یو په بل حملې ونه کړي، تعرضونه ونه کړي. هر سړی چې په هر ځای کې دی په هغه ځای کې دی آرامه پرېږدي چې ژوند وکړي، هم طالبان هم حکومت، او د سولې خبرې دې شروع کړي. من افغانان مجموع کې د افغانستان ولس د جنګ نه ستړی دی. افغانان با عزت سوله غواړي، پایدار سوله غواړي. اما دغسې حملات هم د طالبانو دخوا هم د حکومت دخوا دا سولې پروسه کولای شي خزشدار کی، یعنی زیانمن کی، او نور هم نفرت زیات کی.
دا دریم ځل دی چې په کندوز باندې دغسې لوی حمله د طالبانو لخوا نه کیږي. حکومت په مخنیوي کې ولې پاتې راغله ده؟
تاسو پیږی چې په افغانستان کې تقریبا په دا څلور دېرش ولایات درې سوه پنځه اویا ولسوالیو کې په اکثریتو کې دوه درې ولایات هماسې وا چې لږ امن دي ښه دی. نور په ټولو کې جنګ روان دی. حضور د طالبانو هم شته او د حکومت هم شته. حکومت هم جنګونه مخکې وړي. دا جنګ یو غټ امکانات ته ضرورت لري، غټ سرمایې ته ضرورت لري، د دې درست مدیریت کول ته ضرورت لري. د افغانستان امنیتي ځواک دی، دا بدونه پیمانه هم نه دی چې ټولو ولایاتو کې کور په کور ودرېږي. بدون د شکه طالبان د کندوز په مناطقو کې نفوس لري، د نورو ولایاتو نه، د سمنګان نه، د مزار نه، د بغلان نه، او د دې ولایاتو نه، د بدخشان او د تخار نه هم کولای شي کندوز ته حشر وکړي او د کندوز باندې عمومي عملات وکړي. په کندوز کار باندې حمله وکړه، تاسو نو کندوز نیوای نسته یا والا ا دې اوس درغل امنیتي ځواکونه په قوت د کندوز نه پښاو تم بولای. بل اخره تاسو کندوز نشي نیوای، چې نشي نیوای او که ونیسي ساتلای نسته، نو بیا ولی خلک ازیاته وي؟ ولی ځان تبا کوي؟ ولی د حکومتي ځواکونه تبا کوي؟ ولی ولس تبا کوي؟ زه فکر کوم چې حکومت هم خپل مشکلاتونه لري، امنیتي ځواکونه دوی بم په مختلفو ځایو کې په جنگ اخته دي. په بدخشان کې دا اوس عملیاتونه روان دي، په نورو ولایتو کې. بالاخره هغه امنیتي ځواک چې پخپله په کندوز کې دی، هغه په دې حد پیاوړتیا نه لري چې مکمله دفاع وکړي. مجبوراً وخت چې حملې کېږي د نورو ځایونه قوت ورسي. وخت چې قوت ورسي دا زمانګیره ده.
د امنیتی مسایلو تحلیلګر محمد اګل مجاهد و چې پر کندوز شارې د تیر شپې د حملې په اړه خبرې کولې. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې ډېر ژر به د کندوز د ناامنو سیمو تصفیه پای ته ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. اوز به لخان محمد سین نوارو چی ده نند روزی اقتصادی خبرونه برابر کردی.
ده افغانستان ده کرنی و مالداری وزارت پا پام که لری چی ده قزاقستان نه ده غنم و ده وارداتو پا بدل که آقا حیوات تا میوی و سبزیجات صادر کرد. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دوهمه ناسته کې د قزاقستان د کرنې له وزیر سره په دې اړه خبرې کړې دي.
افغانستان هم با در نظر داشت تولید متنوع میوجات و سایر محصولات زراعتی در تلاشی است تا روی یک طرح کار بکنه که ما بتانیم در قزاقستان میوه و سبزی را در برابر گندم صادر داشته باشیم که در قسمت صحبت‌های میان دو طرف صورت گرفته است.
خاغلی رستمی په خبره د دغو بحثونو اصلي موضوع له قزاقستان سره د هیواد د کرنیزو محصولاتو تبادله وه. بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د سوداګرو ښځو فعالیتونه په ښه توګه پر مخ روان دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس نصیر قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې تر ډېره حده د لاسي صنایعو لکه د کالیو د تولیدولو، ګنډلو، غالیو اوبدلو، د خوراکي موادو د تولید او د رستورانونو په چارو کې بوختې دي. ښاغلی قاسمی وایي په دغه ولایت کې څه باندې 260 ښځې سوداګریز فعالیتونه کوي چې اکثره تولیدات د آنلاین له لارې پلورل کیږي. د ښاغلي قاسمي په خبره د دغو ښځو تولیدات د بازارموندنې په خاطر په کورنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي هم دي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلی یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ دیرش کوله یو یورو پنځه اتیا افغانۍ اتیا کوله یو انګلیسي پاوند څلور نوي افغانۍ یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا کوله زر ایرانی تومنه شپږ افغانۍ نوي کوله او زر پاکستانی روپۍ څلور سوه شپږ نوي افغانۍ
او سم یو سیمه ایز مسله تعقیب او د امریکا حکومت پر هغه ایرانی بیړی بندیز ولګوت چې لڅ مودې راهیسې په مدیترانه سمندرګي کې اسلالهان د ګرځي ادریان دریا یو ایرانی بیړی چې غشتلې سوریه ته تیل ورسوي اوس چیرې ده پر دې موضوع اسمت سروان معلومات راټول کړي په استودیو کې را سره دی سروان صاحب خبرونه ته شرغ لس په سر کې کده راته وایست چې د امریکا د بندیز په اړه اوریدونکو ته څه معلومات غواړي تاسو وړاندې کړئ
مننه صالح د امریکا متحده ایالاتونو د هغه فرمان پر اساس چې تروریستان او د تروریستي اعمالو ملاتړ کوونکي په نخښه کوي د ایران د تیلو پر بیړۍ ادریان دریا یو او د هغې پر کپتان بندیز ولګو یعنی دا هغه فرمان دی چې په اساس تروریستي ډلې او تروریستان او د تروریستانو ملاتړ کوونکي تحریب کیږي د امریکا د خزانه وزارت پرونچومه وویل چې پر ایرانی بیړۍ بندیز لګولی دی دا بیړۍ سوریه ته روانه وه او دوه میلیون او یو لک بیرله اومت یې له دغه هیواد ته وړل د امریکا د حکومت د فرمان پر اساس د دې بیړۍ ټوله شتمني او ګټې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وي باید کنګل شي او د امریکا د خزانه وزارت ته معلومات ورکړل شي امریکا همداراز د دې بیړۍ چې څو اونۍ په جبل الطارق کې وه هندي کپتان هم تحریم کړی دی تر دې وړاندې د امریکا د بندرنیو چارو وزارت ژمنه کړې وه چې هر هغه څوک چې په دې ایراني بیړۍ کې کار کول ومني د بندیز او امریکا ته د تګ د ممنوعیت له خطر سره مخامخ کیږي نو په دې اساس اوس د بیړۍ هندي کپتان کومار اکلشن د سپای پاسداران د قدس ځواک په استازي توپ په اقدام کولو تورن شوې ده یعنی دا تور پیله کول شوې ده چې د سپای پاسداران د قدس ځواک په نیابت کار کړی ده قدس د سپای پاسداران بهرنۍ څنګه ده چې په سوریه کې جنگی شي
بل سروت بوز د کشتی چیرې ده
کله چې څوونه په خوا په جبل طارق کې د یوې محکمې په حکم دا بیړۍ خوشی شوه بیړۍ د یونان خوا ته روانه شوه خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې دا بیړۍ هغې خوا ته نه ده روانه چې د ایران چارواکو یې ادعا کړې وه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پرون ماښام په یوه ټویټ کې ولیکل چې باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې دا بیړۍ د سوریې د ترتوس خوا ته روانه ده البته داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ګنې دا بیړۍ د لبنان خوا ته روانه ده خو لبنان دا ادعا رد کړې ده په بیړۍ کې د یو سلو دېرش میلیون ډالرو په ارزښت لکه څنګه چې مخکې مرتبه اشاره وکړه دوه میلیون او یو لک بیرله اومت تیل بار دی او هدف یې دا و چې د امریکایي چارواکو د نورو په باور چې دا تیل په سوریه کې د سپای پاسداران قدس ځواک ته ورسوي
ډېر مننه له اسمت سروان څخه مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پر هغې ایراني بیړۍ بندیز ولګوه چې له څه مودې راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې سرګردانه ګرځي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا افغانستان په اړه تاوده موضوع دا ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبري روانې دي د دغه دفتر ویان ازادي راډیو ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحثونه پای ته رسېدلي دي خو ځینې افغان چارواکي به وایي چې دا به لرې وي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو په اړه موافقه کړې وي رحمت افغان دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات له ده څخه اورو
د وسلوالو طالبانو ډلوایي له امریکا سره د دوی موافقې متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع هم شامل ده په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لورو استازو نن شنبه د موافقې په څرنګوالي بحث کوي خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل
تا حالی بسیار خیلی زیاد کم مانده و تمام همه مسائل سرش بحث شده و آماده شده برای یعنی بعضی نقاط مانده که سرش امروز بحث میکنیم و باز ببینیم شام همش تکمیل شده یا در روزهای آینده بحث میکنیم
خو ښاغلی شاهین د دواړو لورو د موافقې له هغې جملې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا ځینې افغان چارواکي وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا موافقه له نظره لرې برېښي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا چې دا مهال په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو ازادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخې جوړوي.
د خارجانه وتل دي او هغه بندیان به 15,000 کسه بندیان خلاصېږي. په اول نوبت کې بیا به نور دوه نوبتونه وي په هغه کې به نور خلاصېږي. اتشبست خبره به په بین الافغاني ناستو کې کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبره هلته په بین الافغاني ناستو دغه کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پاموړ پرمختګ خبره کوي خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یو تورستي ډله ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس مهال د هیواد امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی.
متاسفانه طالبان هیچ نوع تعهدی برای پایان جنگ ندارن و دیده نمیشه. امروز هم در چند ساحه کندز طالبان دست به حمله زدن. از این رو موارد را که طالبان مطرح کردن قابل بحث نیست برای ما، به خاطر اینکه پلان کم شدن خروج اینا همگی بستگی به شرایط داره و بستگی به این داره حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا در یک چارچوب مشارکت استراتژیک این موارد چگونه به بحث خواهد گرفت.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره له موافقې لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. شاهین وایي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لید کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او 9 پړاو مذاکرات لاس ورځ وړاندې پیل شوي چې اوس هم روان دي. افغان حکومت ویل دي چې له 9 پړاو خبرو وروسته به د دوی د پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. بله صالح صاحب،
ډیره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایي شوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې د غرمې 12:28 کېدونکې دي. له رحمت الله افغان څخه به واورئ چې نن په کابل کې ورځپاڼو څخه خبره کړي.
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي استازو او طالب لاوي ترمنځ د سولې په مذاکراتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې د دوحې تړون فرصت که توتیه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون احتمالي متن د ویسا په شمول رسنیو ته رسېدلی چې په قوي احتمال ښایي د دواړو لورو لخوا رسمي اعلان سوی متن تر ډېره حده همدغه وي او د ډېر لږ بدلون احتمال پکې شته. د لیکوال په باور په دې متن کې ډېر مهم ټکي دا دي چې امریکا ژمنه کړې چې خپل ټول پوځیان به له قید او شرط پرته له افغانستانه باسي. همدغسې له طالبانو دا ژمنه اخیستل سوې چې پر امریکایي او متحدانو به یې له افغانستانه بریدونه نه ترسره کیږي. د ویسا د سرمقالې لیکوال لیکي اوس د بین الافغاني خبرو د پیل وخت را رسېدلی، خو طالبان باید په کاذب غرور کې د تفاهم فرصت له لاسه ورنه کړي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې که د دوحې له هوکړې لیک نه مسؤولین ګټه ترلاسه نه کړي، دغه فرصت به مو خدای مکړه له لاسه او وتلی وي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: آیا امریکا له طالبانو سره لوبه کوي؟ وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي دا چې په قطر کې د سولې خبرې په درس روانې دي. د امریکا ولسمشر په بې پروايي اعلان وکړ چې که له طالبانو سره د سولې توافق نهایي هم سي، په افغانستان کې به امریکایي پوځیان وساتي. د سرخط د سرمقالې لیکوال په واضحو ټکو لیکلي: طالبان له امریکایي لوري سره د سولې خبرو ته زیات امیدوار دي، خو لیدل کېږي چې امریکا به دغه توافق ته ژمنه پاتې نه سي او په افغانستان کې به د پوځي حضور د ساتلو لپاره له هر ډول بهانې نه استفاده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې د سولې خبرې کومې خواته روانې دي. په سرمقاله کې راغلي که څه هم په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې هم پای ته رسیدلې، خو په اړه یې جزئیات کم خپاره سوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د سولې له خبرو سره په خوا کې افغان ځواکونو په وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي چې له دې سره دوی د جګړې په ډګرونو کې په شا تمبول سوي.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. په دې اړه مو په دې خپرونې کې راپور درلود، خو د وخت د کموالي له کبله دغه راپور خپرېدو ته چمتو نه و. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې د نشئی موادو د کښت، کاروانې او قاچاق پر زیانونو خبرې سوي دي. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوي. د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر څخه اوري.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر وایند سهیل شاهین وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندز ښار د وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د افغانستان د ولسمشر وایند صدیق صدیقي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه ستراتیژیک ښار په څو برخو کې د بریدونه په شا کړي دي. د وسلوالو طالبانو وایند زبی الله مجاهد پر ټویټر دغه برید پراخ بللی دی. بلخوا د کندز د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره طالبانو تېره شپه شاوخوا یوه نیمه بجه له څو استخاماته په ښار کې دننه پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل او جګړې د سهار تر 4:30 بجو دوام وکړ. دغه جګړو د شهر اوسیدونکو اندیشمن کړی دی. د روزګان د روغتیایي مسؤلینو په خبره چې په دې ولایت کې لاتیر یو نیم کال راهیسې 140,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤل سیف الدین همنواز ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مارکا ترینکوټ او نورو هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنگټن د ایران د هغه توغندي په چاودنه کې لاس نه لري چې د فضا په لور توغول کېده. دغه توغندي پرون د امام خمیني له فضایي مرکزه د الوتلو لپاره چمتو سوی و، خو ځای پر ځای انفجار وکړ. او د په داسې حال کې چې د واشنگټن او انقره ترمنځ د کړکېچ له امله د امریکا د جنگي جت الوتکو معامله دندېدلې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپل ټول امکاناتو ته ګوري.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا فریبا ظاهر څخه واوریدې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
ستاسو لا پیغامونو
زه د نیرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شتناول د کلنا ګلګین کاسر په تماس کې زمون درخواست او تقاضا غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت دا سم انټرنیټونه چې په افغانستان کې روان دي، په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ چې دی په 300 افغانۍ باندې موږ لره کوي، پاکستان یې اوس لږ څه کم 200 کلداري کې جوړیږي. په پاکستان کې لږ جی بی انټرنیټ ورکوي په 200 کلداري باندې چې د سل افغانو سره سمون خوري. همدارنګه په ایران کې لږ جی بی انټرنیټ ورکوي اتی زره تومونه باندې چې برابر والی د یو سلاتی افغانو سره دی. خو بد وختانه متاسفانه چې په افغانستان کې کوم ظلم او زیاتی دی انټرنیټونه یا د مخابراتي شبکو روان کړي دا په یو وطن یو ملک کې نشته دی. زموږ د افغانستان حکومت ته تقاضا ده چې دا غي دا به ولې نه راټیټي یا په ځای باندې ولې غوړ نه کوي. یو طرف نه د افغانستان دولت موږ نه ځتی سی وخت، بل طرف نه د شرکتو ولا څنګه ځتی سی وخت. زموږ دولت نه دا غوښتنه تقاضا ده چې دا به یې راکړي. والسلام.
زه لالا سرایم د کندهار خبرې کوم. د کندهار ټول ځوانانو ته پیغام پرېږدم چې د ځوانانو د ټولنې په نامه باندې یو ټولنه اوس جوړېږي راخیر انشاءالله په زندګي و تاسو به برخه پکې اخلئ. دغه زما پیغام ازادي راډیو جوړوي د کندهار ټول ځوانانو ته چې دغه ټولنه چې کومه ده په دې کې تاسو برخه واخلئ. دا د دې په باره کې ده چې خاص د نشئی موادو د ټولولو په باره کې ده چې نشئی مواد به ټولوي او هغه خلک به نیسي په قانون منګولو کې چې دا کار کوي. دا ساکیان په ښار کې په عامه باندې پر کویز موږ مومنان کشران کشره طبقه پخته کوي. زه فرور تاسو راستي په ښار کې دا سوال دی چې برار کسګر باندې برار چوک باندې فرور دغه دې دکانداري خلاصې کړي خرڅېږي. نو په دې کې موږ زور د حکومت څخه بس دا غوښتنه لرو چې موږ سره په دې باره کې کومک وکړي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. په مخه مو ښه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همتی موتاز ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې محتاجین نور هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر شپږمه نیټه په روداتو او خوږیانو ولسوالیو کې عملیات وکړل. د دې عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې پیښې په تور څلور تنه نیول شوي دي. د بغلان ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د بغلان ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړۍ پیښه کې د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په پلخمري ښار کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې د دې ولایت په خوست ولسوالۍ کې 1 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو باروړونکو موټر کې لري ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. پولیسو په دې تور موټر چلوونکي هم نیولې دي. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشه موادو پر کارخانو او زیرمو باندې څه د پاسه اویا عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معاونیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو تیره اونۍ په شپږو ولایتونو کې 15 اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه موادو په ګډون څو قاچاق کوونکي هم نیولي.
په دې عملیاتو کې پولیسو 308 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي او په دې توري یو نوی کسان نیولي چې یو یې پولیس او دوی خزی دي.
د یادونه وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له غزنی ښار څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره یې روغتونونو ته ورمعرفي کړل. او دونه وروسته پیخه داده چې پولیسو په کابل ښار کې څه د پاسه 100 لیټره الکولي مشروبات ونیول. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د شرابو په یو کارخانه کې 550 لیټره الکولي مشروبات او 380 لیټره وراسته شوي کشمش نیولی دي. پولیسو دا کارخانه ویجاړه کړې او د الکولي مشروباتو په تورې درې کسان هم نیولی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې محتاجین نور هم ډیر سوي دي.
یو خدای چې خلک بیکاره دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونو دا ټول شان ور باندې تاثیر کوي.
دا چې مختاری څنګه پنه شو وخت تاسو په دیاله لزوی سره مرکه لرو.
شپې نشه مشه وکي زتیزي د خلکو کورته دروازه ټکی وي ورور راوزي منځو کوي.
د احمد پونو یو معتاد وای چی د نشول عملې په کاروبار کې 10 میلیون افغانۍ تاوان وکړ.
یو ورځ مېونو وهل دلی ما عمه کورته میلم دردونو کې دوتلم او بو کې ځان شو دا کا وخت چې مې وکتل چې نه دا کار د مورپینو دی، دا د مواد مخدرو دی.
او د خبرونه په پای کې به په یو ډرامه کې واورو چې یو شمېر قومي مشران ولې د خپل ولسوال په اړه والی ته شکایت کوي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر له کومه شو خان سر
ولې خوده دې خیر کی سپی خده
ډیره بدره پیخه ده، کور می خراب شو.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي په افغانستان کې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت اټکل له مخې د هغو محتاجونو شمیر تر 1 میلیون تنو اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي او هغه خلک چې له نشه یي موادو څخه زیانمن شوي تر 3 میلیونه هم ډیر سوي دي. کارپوهنه وایي که د نشه یي موادو کښت تولید او بازارونو ته د نشي موادو لېږل همداسې دوام وکړي پراتلونکو نږدې څو کالو کې به محتاجین څو برابره ډېر شي. په دې اړه مرسجین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
په 2015 کال کې نه نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د سروې له مخې د هغو کسانو شمیر 2,00,000 و چې په مستقیم او پرله پسې ډول نشه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده سوې، خو د کورنیو چارو وزارت د ادعا له مخې په افغانستان کې د هغو معتادینو شمیر تر 1,000,000 اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل نشه یي مواد د ترهګرۍ په څیر افغانانو ته یو ستر ګواښ دی.
1.4 میلیون که بیخی دواندار با مواد مخدر اعتیاد دارند.
1.4 میلیون کسان پا پر لپسی دول نشکدی. دغه دول د 3.6 میلیون کسانو د معایناتو نتیجه هم مثبتی دی. موږ د معتادینو د ډیروالي د مخنیوي لپاره پر یوه لوی پروګرام کار کوو. د کورنیو چارو وزارت 4 کلن پلان به نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پروګرام سره یو ځای شي. په دې ډول به وکولی شو چې د ترهګرۍ غوندې له نشه یي موادو سره هم خپله مبارزه ګړندۍ کړو.
که څه هم نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د معتادینو د ډیروالي ستر لامل بلل سوی، خو افغان ځواکونه بیا د احتیاط د ډیروالي یو دلیل سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره د بودیجې کموالی بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې عملیات به د نشه یي موادو تولید او بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل راکم کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر بیا د ځوانانو بیکاري او قاچاقونکو د نیولو لپاره د پروګرام نشتوالی په ښارونو کې د نشه یي موادو د ډیروالي اصلي لاملونه بولي.
نور بل زیات شي، ځکه چې دا حالت زموږ یو خدای چې خلک بیکاره دي، پریشانه دي، مشکلات لري، جنګونه دا تور شان ور باندې تاثیر کوي. نامغه د دې سبب کې چې احتیاط زیات شي، بل دا چې معتادین په ښار کې په آزادانه توګه هر څه ته ګرځي، هر څه ته لیدل کېږي. اصلا د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دوی څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغوی مخه ونیسي، تر څو پورې چې خرڅوونکي یا دا نور قاچاقبران له منځه لاړ یا ته کیشتې له منځه لاړ نه شي، دا طبیعي ده چې خلک به استعمالوي. یعنې حالت داسې دی چې هم نشه یي توکي ډېر زیات دي، هم قاچاقبرانو ته څوک څه نه وایي.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ښارونو کې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تازه راپور ښیي چې یوازې سخ کال د اسد په میاشت کې 119 قاچاقونکي نیول شوي دي.
محمد ایاز تر نه کوچ د محتاجینو د ډیروالي په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د محتاجینو شمیر تر 1,000,000 تنو هم ډېر سوی دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس په دغه مختارې حالدار کړو چې په نشو اخته سوی دی. ملا ورداګ د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پخواشه تخنیکی مهارتونه درلودل او څو اختراعګان یې هم کړی وي، خو اوس په نشو اخته سوی دی. دا چې دا مختارې اوس څنګه ژوند لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ده له مشر زوی عبدالمنان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې پلار یې څنګه په نشو اخته سو.
د انقلاب رئیس دی، یوازې و بس. د انقلاب مشکلات هم ډېر زیات ولیدل، بندیخانې او دا شیان هم ولیدل، او بیا پس دغه په چرسو باندې راغی. تقریبا دغه 12 کاله کېږي چرس کوي، اعصابو باندې فشار راځي.
کله چې دی په نشو اخته سوی، په ده کې کوم تغییرات راغلي دي؟
اول خو خوراک نه لري، بس چرس خام خوري. نور تغییرات دادی که چې ډیر غږیږي، د شپې خلکو کورونه ټکوي، نو دغسې بازار ته ځي، نیمه شپه باندې مسجد ته ځي، هلته لاسپیکر چلندی او بس صورت رحمان هلته وایي. کور کې بس شیشې ماتوي، چې څه ورته وایي چې کینه په کینه باندې نه ده، بس قلف هم که قلفونه یې مات کړل، زنجیرونه یې مات کړل. او دی په خپله تخنیک کې ډېر مخته ده، دا ډېرې هوښیارۍ نه.
تاسو ویل چې دی په تخنیک کې ډېر زیات مخکې ده، چې شی جوړ کړي دي، څنګه جوړ؟
د یو د نشې جوړ کړی په کور کې د څار کونجه د پتنوس په شکل باندې د ته د لارګینې ټیرونه ورته جوړ کړی دي. د ته بیا سرمیزي ساتنه ورته لا قدیمی د هغه ماشين راخلی یو د نه چپه بسته کی یو د نه راسته د ته پم بولټ بسته کی د سات کوک کی او دا بیا رواني کی ته ما خپل کوک چې خل ختمیږي بیرته اوټومات ابل سات کوک اخلي چې کله کوک واخسته هغه بیرته برعکس راځي بیرته خپل اندازې پوره تقریبا حدود 15 متر 60 متر پورې په خپل ځای اته تقریبا ته یو منه پورې وزن وړي. د دې تخنیک نه بس د یالت نوم لري قرباخ کې ملوردک په نوم باندې
د دې دغه احتیاط د تاسو ته کومې ستونزې پیدا کړې؟ له کوم مشکلات سره تاسو مخ کړی یاست؟
مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړی یو. راځي مثلا د شپې نشه مشه وکي زتی زی د خلکو کور ته دروازه ټکی وي ورور راوځي منځو کوي بس کور کې ما وازک چالان کې ورور د دیوالونو لاندې مزکه او شیشو ته یو وازک نیسي چې ورته وایي کینه بس تی او به بس تی چې کوټې چپه کیږي وای نه مکه چې د ځایونه یخ شي.
د کورنۍ لغړو سره گزاره څنګه؟
او وخت چې خو صحت خو مونږ سره گزارم خو اوس چې په دانی شاخته سوی د مونږ سره اخلاقم خراب شوی دی خو سم د ما سره بس خو خیر زو سره هغه کوم گزاره ور سره کوم مریض ده
چې د پر دغه حال وي دغه نفقه د اولادونو دی څنګه کوي؟
زه خپل چې ما کار کوم بس هغه ورونه تم کینی بیلم يم باغ لري لګ انګور منګورم لري او زما یو ورور فرانسه کې دالته دیغه زینم څنګه حواله ورته راځي.
تروس غوې د شي اوران کار د کورنی لپاره مثلا نه کړی یا با خرج کړی یا زمک خرج کړی؟
نه د سی کار نه د کړو فقط خرابې کړی. خیر کور کې د وړو وړو شانې خرج کړی دي کړکې دروازې د شانې استلی دي مثلا جوړې کړم په ډېر لږ قیمت باندې بس وړې دي چې بس به پیسې شو وای د چې ماته پیسې راکې پیسې هم د تنه دی ور کړی ورور زتی دروازه خستې د وړې د 4000 دروازه په 1500 روپۍ ور کړی ده هم د رقم ډېر اکثره شانې د کور وستلی دي مهم ظرفونه مثلا یو ظرف چې
د کوم کوم کارونه په خوا کوله سوي چې اوس هغه نشي کوله.
هغې قرباغ ساحه کې د یو رقم ګنبز جوړوي چې تقریبا برې 3 متره ده او اوږدوالی 19 متره ده 18 متره 19 متره اوږدوالی ده. د په خامو خښتو باندې دې ته به قالب بسته کو او 2 متره به دا قالب به بسته کو بس جوړاو به همدغه کوټه په یو ورځ کې جوړه کړې ده. تقریبا 3 متره 4 متره ځمکې لاندې دې ته په تخنیک باندې مر ور وستلې ده د شیشې په ذریعہ باندې رڼا به یې راستن د کوټې مابینځ ته.
د دغه مشکلات ستاسو پر تعلیم ستاسو پر ژوند باندې څومره بد اغېز؟
ډیر زیات. چې ما درس تقریبا تر لسم صنف پورې مکتب ویلې ده. هغه چې مکتب ختم شي طالبان راغلل. ما طالبان په وخت کې درس ویلې ابو حنیفه مدرسه کې نو تقریبا ما چې 3 کاله نور درس ویلې وې زه فوق العاده قاضي ومه سیستم مې وستللې ده اوس کا شکار نه جوړ شوی دی دغه پلار لوجینه.
تر ټولو بد خاطره چې ته له دې خپل پلار څخه لري او هیڅ نه لري هغه چې
یو خاطره چې د ما هیڅ وخت نه لري نو ما یو سات اخیسته و او دا غټ ساتو د چې نشو وسراغ دا سات مال ایران راوړې و د مې پتیګه کې جوړ کړې و خپل او بس دا سات راته مات ک او راته راغې د شای خونه د سپڅه پړه خوندې و عالم دی واده مې درې ورځې څلور ورځې تیرې شوې او وخت جوړ ډیر خ مهربان و او خپل اولادونه سره ډیر نیک غږی ته بس دا نشه باندې چاخته شوې ده ځتی زمت نه پام نه بد شوې خپل خزې دا ژوند ټول رتبت کاری دا ټول خپل خپلوان رتبت کاری.
محمد ایاس تر نکو چې د یو معتاد لزوی عبدالمنان سره مرکه کوله. عبدالمنان وویل چې پلار یې څو اختراعات کړي خو اوس یې ذهن ګډوډ شوی او د کورنۍ پر غړو سربیره ګاونډیان هم ځنې تنګ شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0199 15 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي او اوس ته خاطرې واردی. احمد کاپسا ولایت اوسیدونکو دي چې لاس کاله مخکې په ایران کې پنه شو اختاسو دی وای چې ګل شمیر کسبنی زدادي او په خوښه کاروبار درلود خو اوس د نشول عمل هر څه ځنی پاتې دي. دی وای چې د نشول عمل په یو کال کې 10 میلیون افغانۍ تاوان وکړ. دا چې احمد ولینا شو ته مخکړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه کاپیسا ولایت اوسیدونکی یم، نوم مې احمد دی. زه 26 کلن یم. یو ورځ لږ مریض وم، سرما خوردګي مې د جان نه خوړلې وه. یو ځوان راته کوي دود تاریاکو، هغه دود تاریاک ماته اور وګرځېده چې ټول بدن یې راته ونیو. د تاریاکو نه لاړم پوډر ته، دوه درې کاله مې پوډر ووهل، اووه کاله مې تاریاک ووهل. والله بالله که ما پکې تر اوسه داسې شی لیدلی اوسېږي چې ماته یو ځوان ویلي زنده باد ښه کار دی وکړو. د ژب نه مې پیسې لاړې. خلاف شروع زه خپل استاد کاریم، ګل کاریم، جوش کاریم، اولډین کار، هر کلو بچو از استاد هم ډیر کارونه میزوی. ولی خود دغدیم مواد ته ما رسیدگی ونش لکوله. اخر می خپل خلاف ته شروع وکړه. د سیو بد خاطره لرم ترې چې د ازما ګونه ګوره چې ما ته د سترګي اډوکې نه سترګي لاندې دا اډوکې ازما مات ده. دا په ایران کې زلاړم کم ته چې دغه مواد نه ځان خلاص کړم. د کمپ نه زه پنځم ورځ د سیو سیمې خاردار نه ووتلم. شپاړس ګردان په دغره محبته کې پنځوش مترو کې محبته وه، دومره شپاړس ګردان پکې ناستو، ما ټوپ کړې دیوال نه ووتلم. د ایراني اتسې حیران پاتې وویل تا څه رقم داسې کار وکړ. نو کله چې زه د دې شپخانې نه وتښیدلم، ما نادانی وکړه. دلته ما باندې د فشار د موادو د سمزدایي نه نوم ووتی. هغه کوم ګارد چې دروازې مخکې چوکیدار و، هغه ما پسې شو، دوه دپې مې ووهه وتښیدلم. خلاغ له بلاخره پرې خو جنه جوړ تختی گیر کړم. نخ کس لغته باندې مخ باندې وهلم، دا د مخ اړو کې مات شو. د موادونه تخپل یعنی دومره نور سره شوم، دومره سره شوم چې کڅو غته وای چې ټوله دنیا ته در کوم یو دوه زما نور توبه تر واستلې بس مې دی. نور اصلا د دود نه چې سیګریټ اته څو وای او هغه زما دښمن دی. په چوک مواد مې اصل لاړل مې دلته مې خرڅول. نو هغه مواد باندې ما دوه برابر پیسې جوړولې. د شي ورځ برابر 15 لک مې جوړولې، څلور لک مې جوړولې، لس لک مې جوړولې. ولی خو هغه پیسو کې برکت نشته. هغه 5000 روپۍ چې خپل کارګری وکي حلال پیسې واخلي، هغه کې برکت اوسېږي، په دغه 15 لک او لس لک کې برکت نشته.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 1200 شپړنی مزنی سپو خبريږي او اوس ډرامې ترازو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران او مخور شخصیتونه والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والي ته اختار ورکوي چې که یې خبره ونه منل سي، نو ولسمشر ته به د ولسوال په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سر ټکوي، والی څه ورته وایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
د
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای می دی خدر ولی خان سیب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیرت دی.
شکر ده.
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سیب. بس دغه تا وکینه
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دی زدر په یاد شم
خیر لکومه شو خان سیب
ولی خدای دی خیر کی سپی خدا
ډیره بد را پیخه ده کور می خراب شو
سپی خدا سپینه خبره وکه
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلیل پودریانو ندک دی
یارا داخو دیر بدا شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی غوارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کلی مپرید کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چا دا پاتی شی
نو چو کو خان سب اولادونه با مولیوانی کیگی او موگ با ورتا گورو پا کلی که دریز آیا خکارا پودر خرچیگی او موگ دوم را آجازیو چی چو نشو ورتا ویلی
سشه دریز آیا دا سوک دی
شامساک ریدائی خیرو خکارا پودر خرچوی هی چوک چو نشو ورتا ویلی
نو یو سو وقت خوی نخر سوال اوز بیا پیدا شوی دی
خان سب آغا چی موگ او تاسو ولسوال تا شکایتو کر دو یو چو رجی زان پت کر بیر تا اخپل کار شروع کر
خا داسی خبره دا
خان سب ما آغا وقتم تا تا وویل چی ولسوال ورسر شریک ده ټول ساکیان ولسوال تا ونده ورکوی
رختیا ولسوال ورسر شریک ده
هو ورسر شریک ده ټول کلی وای چی ورسر شریک ده
ټول کلی خوب وای خو ثبوت لری
وو ثبوت یشته زما زوی د ولسوال او خیرو سب چوای آواز لری ولسوال ورته وای چی ما ته د ولسوالی ټول ساکیان ونده راکوی
خبره دومره سپینسترګی ته رسېدلې ده
خبره خو پخوا لا سپینسترګی ته رسېدلې وه دلته هره ناروا ښکاره ده ناروا خلک کله شرم لري
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي
هی خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب صمد خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی است د مشران دې څنګه در سره راوستی دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وای پر چا چې سخت ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زمونږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالی مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پودریان پودر لکومه کوی
پودر هم پم دی ولو سوالی کی خرسیگی
نو تاسی چه نشه ورته ویلی
والی سب دا یو لویا شبکه ده لزوروکانو او قاچاق برانو سر لاس لری یوازی قاچاق نکی بعد ماشان هم دی
تاسی پیجنی
او پیجنوی دا دی لست را سر ده پا دی لست کی نمونه و ادرسون لکل شوی دی والی سب دا دی وقت لگو
تراک دا لست
دا دی والی سب دا لست ده
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجی صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري آواز مو یې ثبت کړی دی دا دی په سي ډي کې را سره دی
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورګ نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ موږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو
آرام آرام تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولا سوال نیسم او سارن ولای ته به سپارم دا یو
کور دی غلا وله خیر دی خیر دی
ګنده اوسی بلدا چی د پودر ټول خرڅون کو ته په جزا ورکوم دا ستاسو حق دی که ما مو مشکل حل نکړ جمهور رئیس ته ورشي آن دا چی زما په باره کې هم شکایت ورته وکي ورته وایست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي
کور دی غلا وله خیر دی خیر دی ګنده اوسی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان ساعت 11 بعد از ظهر است. صدای ما را از